میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در رضایت من نکون سرور صاحب ساعت پرختیا هم دقیقاً در سحر اتبجی خیلی قدر منوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونې اورېدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو لخوا د هغو تروریستي ډلو د نوم د یادونې هرکلی کوي چې په پاکستان کې دېره دي. قدرمنو اورېدونکو، دا هر څه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. د بریکس ډلې د 15 غړو هیوادونو مشرانو په پاکستان کې میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې. ملګري ملتونه وایي یوازې د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 50 زیات کسان بې ځایه شوي دي. او ایران د ترکیې هغه طرحه تایید کړې ده چې وایي د میانمار د حکومت لخوا د روهینګیا مسلمانانو د ځپلو موضوع دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. بشپړ خبرونه. د بریکس په نوم د نړۍ د 15 هیوادونو مشرانو په یوه اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې تروریستي ډلې د سیمې د امنیت لپاره د اندېښنې وړ بللې او د هغو ملاتړ کوونکي مسؤول بللې. بریکس چې 15 مخ پر ودې اقتصادي قدرتونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي، د چین په کشامین ښار کې پرون په خپله سرمشریزه کې په افغانستان کې د تشدد د سمدستي پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان حکومت هم د بریکس د اعلامیې هرکلی کړی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ملګري ملتونه وایي د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې له 50 زیات کسان بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې د راپور له مخې د اګست له 28 د سپتمبر تر 3 نیټې پورې په چاردرې ولسوالۍ کې 15200 تنه له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې سږکال په ټول افغانستان کې تر اوسه له 230 سره زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره د هم وایي چې تېره اونۍ د دوی همکاران په پکتیکا ولایت کې پرېنښودل شول چې د 350 تنو بې ځایه شویو حال واخلي او مرسته ور ورسوي. په سریلانکا کې افغان شارج دفیر وایي افغانستان له سریلانکا سره د حواله لارې د سوداګرۍ د راکړې ورکړې د پراختیا په لټه کې دی. د سریلانکا رسنیو پرون په کولمبو کې د افغانستان د شارج دفیر منیر غیاسی له قوله وویل افغانستان هڅه کوي چې له سریلانکا سره د الوتکې په وسیله تجارتي راکړه ورکړه وکړي. غیاسی چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ په موضوع د غونډې د خاص میلمه په توګه خبرې کولې وویل هڅه کوي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی ژر سریلانکا ته ورولي او د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاته کړي. لآزادۍ راډیو خبرونه اوري. د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د روان تشدد په وړاندې د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده او اکثر اسلامي هیوادونه د میانمار په رخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. ایران پرون د تشدد قومي تصفیه وبلله او ترکیه د جنوساید نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرحه تایید کړه چې وایي د موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. ظریف په دې اړه د نړیوالو چوپتیا وغندله. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیا مسلمانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او له 9000 زیات خلکو خپل کور کلی پریښی او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي. د میانمار حکومت د ملکی وژنو او د کورونو د سوځولو پړه پر اسلام پالو وسلوالو ډلو اچولې. خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیان وایي چې د برما پوځ غواړي د دوی د روهینګیانو د وژنو او کورونو د سوځولو په وسیله دوی له خپلو سیمو وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د توغندیو او هایدروجنی بم د ازموینې په خاطر پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. نیکی هیلې تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې وویل د شمالي کوریا مشر د جګړې لپاره خواستونه کوي.
Nuclear powers understand their responsibilities. Kim Jong Un
اټومي قدرتونه خپل مسؤلیتونه پیژني، خو کیم جونګ اون یې نشي درک کولای. ل راکټونو ناوړه استفاده او اټومي ګواښونه یې ښیي چې دا یې جګړه په خاص غواړي. د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د چین سفیر وویل هیواد به یې پرېنږدي چې په سیمه کې جګړه ونښلي، او د روسیې سفیر وویل چې باید ټولې خواوې دا درک کړي چې د شمالي کوریا مسله پوځي حل لاره نه لري. او وروستی خبر، د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دایر الزور ولایت کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي، دوه تنه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په مرمۍ وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې روسي رسنیو خپور کړی ویلي دي چې یو سرتیری د هوان د مرمۍ له چاودنې سره سم مړ شو، او دوهم د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې سا ورکړه. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د دې سرتیرو له مړینې سره په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو ټوله شمېره 450 ته لوړه شوه. روسیا د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت په پلوي د سوریې په کورنۍ جګړه کې اورګاډه شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي چې ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې، د افغانستان حکومت د بریکس په نوم د پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرانو په خپله سرمشریزه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی، او د لومړي ځل لپاره هغه تروریستي ډلې په نوم یادې کړي دي چې په پاکستان کې دېره دي او د دوی په وینا د سیمې امنیت ګواښي. دوی همداراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللي دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د بریکس یا پرمختلونکو اقتصادي قدرتونو د ټولنې د وروستي دریز هرکلی وکړ. د بریکس په نوم د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا د هیوادونو ټولنې پرون د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ، او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. د ولسمشر غني مرستیال ویندوی د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بریکس ته د دریز هرکلی وکړ. ویویل
مبارزه وشي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو ملاتړ وشي. تروریزم خطر دی او دغه خطر سره مبارزه د سیمې او نړۍ ګډ مسؤلیت دی. د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو شي بې ساري سرسندنې کړي دي. د نړۍ په نیابت باندې له نړیوالو تروریستانو سره جګړه کوي، نو په کار ده چې د نړیوالو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ملاتړ تر څنګ په خپله برخه کې مسؤلیت هم ادا کړي.
د بریکس غړیو په داسې حال کې د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ څرګند کړی چې د دې ټولنې دوه غړیو روسیه او چین د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژۍ په وړاندې ملاحظه څرګنده کړې ده. خو د بریکس مشانو په خپله سرمشیزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتي سخت دریځې ډلې په نامه یادې کړي. هغوی د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللي او د غراز د دغو ډلو ملاتړ کوونکي مسؤول بللي دي. د امریکا ولسمشر په زغرده ویلي چې باید پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو پناه ځایونه له منځه یوسي. د بریکس غړیو هیوادونو د سولې لپاره د هغو هڅو ملاتړ وکړ چې هیوادونه سره نښلوي. د بریکس غړیو د افغانستان د بیا رغونې د هڅو او د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مبارزې ملاتړ کړی دی. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکری طیبه، جیش محمد، حزب التحریر، داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. لشکری طیبه په پا پاکستان کې میشته سخت دریځه ډله ده چې په هند او افغانستان کې په تروریستي حملو تورنه ده. جیش محمد هم په پاکستان کې فعالیت کوي او هند د خپل هیواد پر پارلمان د 2000 لومړي کال پر حمله تورنوي. هند له ډیرو کلونو راهیسې له پاکستان څخه د دوغو دوو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازیګر لو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په لویه برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. دا پروګرام په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې نوري اس نوري تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل د سولې لار له کشمیر تیریږي. سمال وار ژورنال خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ یوه برخه داسې تشریح کوي که پاکستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې په دوام کې مهم رول نوی لوبولی یو بد لوبغاړی و او دی. که پاکستان همکاري کړې وای د افغانستان جګړه به اوس ختمه وه او امریکایي ځواکونه به هم په خپلو کورونو کې ول. د سمال وار ژورنال په لیکنه دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د ستراتیژیکو هڅو د مخنیوي لپاره د امریکا پرلپسې ولسمشران او څیړل شوې ستراتیژۍ ناکام شوي او له کندې د افغانستان د ایستلو لپاره یوې بلې تګلارې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې لیکي د پاکستان د منځوي کولو یا د هېواد ته د سزا ورکولو ستونزه هغه څه چې ولسمشر ټرمپ یې خبرې کړې دا چې هغه به نه یوازې دا چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره ګټور نه وي بلکې موږ به له یوې بلې جدي ستونزې سره مخامخ کړي چې هغه د څه باندې 200 میلیون نفوس او اټومي وسلو لرونکي هېواد پاکستان بې ثباته کول دي. هغه هېواد چې د ګولډمن ساچ شمالي شرکت په وینا کېدای شي په روانه پیړۍ کې په یوه مهم اقتصادي بازار بدل شي. د سمال وار ژورنال په لیکنه یو شمېر کتونکو په دې موافق دي چې دغه کار به وضعیت لا خراب کړي. اوس پوښتنه دا ده چې کوم اغیزمن اقدامات کولای شي چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژۍ غور وکړي. د خبرونې په لیکنه بالاخره امریکایي پالیسۍ جوړوونکي د صادقانه اعتراف وکړي چې د دې پوښتنې واضح ځواب د کشمیر په لانجه کې مستقیمه مداخله کول دي چې د پاکستان او هند ترمنځ له لسیزو روانه ده او وړاندې په دې تاکید کوي چې د کشمیر د غوټې خلاصول یوازنۍ لار ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل سلوک بدل کړي. خبرونه دغه راز لیکي چې امریکایي پالیسۍ جوړوونکي باید د کشمیر د لانجې د هواري په ګډون اساسي غور وکړي یا هم خپلې پالیسۍ د دې واقعیت له منلو سره وتړي چې تر هغو د هغو ګټو مخه نشي ډب کولی چې پاکستان او د سیمې نور قدرتونه یې د افغانستان په مسله کې تعقیبوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په کابل کې د پاکو اوبو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي د کابل په نسبتا بډایه سیمو کې شین رنګه موټر په پلاستیکي بوتلونو کې اوبه سفارتونو، دفترونو او شخصي کورونو ته چې دنګ دیوالونه لري رسوي. په هغو موټرو کې چې پرې لیکل شوي اوبه ژوند دی. خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه د دې ښار چې نفوس له 5 میلیونو اوړي اکثرو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی محدود دی. د څاکیندلو په برخه کې د مناسبو او فني سیستمونو نشتوالی هم خلک دې ته اړ کړي چې په خپله په غیر فني ډول څاګانې وکیندي چې په اکثرو کې پاکې اوبه له چټلو او ناپاکو اوبو سره یوځای کیږي.
ازادۍ رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رواني ادبی رادیوی مجله ته مو هرکلی کوم. تر هر څه لومبای مو اختر مبارک سه. هیله لرم چې خوشاله ورځ شپې ولرئ. پروانه خبرونه کې له نومیالي سندرغاړي گلزار عالم سره زموږ د همکار زبیح الله مومن مرکه اوري.
کوم سندر ز خپل کور کې د خپل خزي سره مرمن سره په لور سره نشم اوریدل هغه باید سندر غاړه ریکارډ نکړي.
دا غنمرنګ کوچی د مرکه دوهمه برخه
خسر لیکل د عمر مزل غوړي
درې لاندې کایتونه کواختو نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونه کوو محمد حدیث پردیس د تیری ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو مخکینی مالیاتي جریمې معاف شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وګی د میاشتې په ومه نیټه د چاپی او غږیزو رسنیو خبری اژانسونو او خبرندوی ټولونو له استازو سره وکتل. دغه کتنه چې پارک کې ترسره شوه په پیل کې د جمهوریت ریاست د دفتر مرسیال عبدالسبحان رؤوف په هیواد کې د رسنیو د سنزو د حل تړاو پیوړی کېدو پاړه د جمهور رئیس حکم ولوست. په دغه حکم کې راغلی د باقیاتو د تحصیل د قانون د 12 ماده مطابق حقوق غږیزو رسنیو خبرندوی ټولونو خبری اژانسونو چې تر اوسه خپل مالیات نه دی ورکړي په قسطوار ډول دی د وو کلونو په ترڅ کې ورکړي. دغه راز دغه حکم مطابق د یادو بنسټونو مخکینی مالیات او مالیاتي قسطونه تر نهایي تصفیه پورې معاف شوي دي. په حکم کې راغلی چې د یادو رسنیو د فعالیت جوازونه دي د مالیات د لومړی قسط تر ورکړې پورې تمدید شي. وروسته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی صدیق الله توحیدی خبرې وکړې او له جمهور رئیس خیمنه وکړه چې د غږیزو او چاپي رسنیو لوی ستونزو ته د پای ټکی کېښود. هغه زیاته کړه له کلونو راهیسې د دغه حسابونو د تصفیه په خاطر هڅې روانې وي خو نتیجه یې ور نکړه. په دغه غونډه کې د نورو غږیزو او چاپي رسنیو استازو هم خپلې ستونزې له جمهور رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتونکي شول. د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه د هنر او فرهنګ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد او ورسره پلاوی د کندهار له والی زلمی ویسا سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پلاوی د سفر هدف د میرویس نیکه د مقبرې د بیا رغونې او په کندهار ښار او ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو لپاره د ځمکو ټاکل او د مینا او سلیمان اخونزاده د برجونو بیا رغول وو چې د کندهار د والی لخوا په ټولو برخو کې د لازم مرستو ژمنه ورسره وشوه. د بی جوازه کیبلی شبکو فعالیت به بند شي. د افغانستان د کیبلی شبکو د اتحادیې رئیس احمد راشد عظیم د وګړي د میاشتې په شپږمه نیټه له اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وغوښتل چې د هغو کیبلی شبکو د فعالیت مخه دی ونیول شي چې جواز نه لري. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو رئیس نجیب مرام شمنه وکړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به تر څېړنو وروسته په دې برخه کې لازم اقدام وکړي. په کابل کې ګڼې کیبلی شبکې فعالیت کوي چې یو شمېر د فعالیت رسمی جوازونه هم نه لري.
تیرونه پارک کې د خاریانو په نوم د دیوال پرانسته وشو چې د افغان ملي شخصیتونو عکسونو ته ځانګړی شوی. پر دیوال د شاوخوا 500 تنو عکسونه ځوړند شوی وو. د دې پروګرام جوړونکي وایي خلک باید ځانونه خپل استازي او د ټولنې مخکخان پارک کې وویني. نور حال زموږ همکار یوسف خان زدران را کوي.
د ملګرو ملتونو په چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار وایي چې ولسمشر خپل قدرت په خلکو کې ویني او له همدې امله له بېلابېلو لارو هڅه کېږي تر څو ولس خپل ځان په ارک کې وویني. فرخوندې زهرا نادری چې د یکشنبې په ورځ یې د ارک دننه د ښاریانو دیوال په نوم پرانسته درلوده وایي د ملګرو ملتونو ورخوا عام افغانان او ادارې باید په خپلو هڅو د ولسواکۍ ارزښتونو د عامولو لپاره هڅې وکړي.
ما شخصا به معتقد سم کرملال متحده باوجود
کما دا وایي زه په دې باور يم سره لدې چې ملګری ملتونه په خپل ځای لرو ولې مونږ نشو کولای د غوسیدونکو په شان چې په وشتمه پیړۍ کې لخپلو حکومتونو سره قوي اړیکې لري ولرو. مونږ ته د ملګرو ملتونو فکر په دې ډول ارزښت لري چې مونږ د ملګرو ملتونو ارزښتونو او انساني ارمانونو ته په خپل دفتر او هیواد کې کار وکړو. په دغه دیوال د شاوخوا 500 مشهور افغان مېرمنو او نارینه وو عکسونه نصب شوي چې د ورزش، لیکوالۍ، شاعرۍ، تحلیل، نقد او فرهنګ په برخه کې مخکښ دي. اغلی نادری وایي له دې وړاندې په ار کې یوازې د پخوانیو شاهانو او ولسمشرانو عکسونه وو خو د ولسواکۍ د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک خپل ځان او استازي په ار کې وویني. د ولسواکۍ ارزښتونو د ساتنې او د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په خاطر د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار له دې وړاندې د ارګ او ښاریانو ترمنځ مناظره مناظره جوړه کړې وه. خو پښتنه دا ده چې د غټو کانګریټي دیوالونو تر شا او تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې افغان ولسمشر او نور چارواکي رښتیا هم په دا ډول هڅو خلکو ته نږدې کېدای شي. دارواپوهنې استاد ضیاءالحق شمس وایي د پخوا په پرتله اوسمهال دا ډول هڅې ډېرې شوي او اغېز یې هم د احساس وړ دی. خو ښاغلي شمس ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د ارګیا په ټوله کې د حکومتي چارواکو او ولس تر منځ اړیکې پیاوړې وي لا عملي کارونو ته اړتیا ده.
تاثیر او اغیزی فکر کوم یو هدف پوری ممکنه او مثبت دي. کنه د عوامو رضایت په دې ډول نه ترلاسه شوی نه ترلاسه کیږي. هم نورو چارو ته په دې حکله ډېر ضرورت دی. اصلي واقعي مسایل د خلکو په عام ژوند کې نور څیزونه دي. نور په ادامه کې لوړو پلانونو او لویو پلانونو ته برنامه ریزی دي چې
د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار بیا وایي په دې اړه د ارګ اوسنۍ دریز دا ده چې د خلکو او ولسواکۍ ارزښتونو ساتل خپل مسؤلیت ګڼي او د قدرت د مهارولو لپاره د قدرت دا ځای د ارزښتونو د ساتنې په یو بنسټ بدلوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلوچستان هنرمندان او ډرامه جوړونکي وایي د مرکز کوټي دولتي تلویزیون چې له لسیزو راهیسې د دې ایالت په بیلابیلو ژبو ډرامې او موسیقي خپروله نن سبا یې فعالیت کمزوری شوی. له اوږدې مودې راهیسې نوې ډرامې نه دي تولید کړې او د هنرمندانو تنخواوې هم پرې پاتې دي. نور تفصیل له کوټې زموږ د همکار بارکوال میخیل په راپورټ کې.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون تر پیلېدو یو کال وروسته په 1940 میلادي کال کې په کوټه کې هم په خبرېدو پیل وکړ چې د اردو ژبې په شمول په پښتو، بلوچي او براهوي ژبو هم خبرونه او نور پروګرامونه پیل کړل. په تیرو 40 کلونو کې په سلګونو ډرامې جوړې کړې، بشمیر مشاعرې او د موسیقي پروګرامونه یې جوړ کړل. خو په وروستیو 10 کلونو کې بودیجه کمه شوې او د هنر ټولو اړخونو ته توجه کمه شوې ده. د بلوچستان هنرمندانو په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته په خبرو کې شکایت وکړ چې لزګونه کلونه د پاکستان ټلویزیون لالارې د ډرامې او موسیقي په برخه کې خدمت وکړ. خو اوس دغه ټلویزیون نه یوازې نوې ډرامې نه جوړوي، بلکې د هنرمندانو د کلونو کلونو حقوقځمې او تنخواوې هم نور کوي. د پښتو نومیالی تنظیم ډرامه جوړونکی حبیب پانیزی وایي پښتو، بلوچي او براهوي ژبو ته د سرکاري ټلویزیون کمه توجه به د دغو ژبو د ډرامو، موسیقي او هنر وده په ټپه ودروي.
دا زموږ د کلتور تاوان دی، زموږ د ژبې تاوان دی، زموږ د آرټیستانو تاوان دی، د رایټرانو تاوان دی. اوسلایتو ته زنګ لګي
پاکستان ټلویزیون یوازینی اداره ده چې د بلوچستان د ډرام جوړونکو، سندرغاړو او لیکوالو په جوړولو کې زیاته برخه اخیستې ده او همدې ادارې دوی ته زیات شهرت ور په برخه کړی دی. خو اوس په کې د هنرمندانو په شمول د تفریحي پروګرامونو کارکونکو هم کار پرې شي دی، ځکه چې وایي دغه اداره د خپلو کارکونکو د حقوق زحمت 1.5 میلیون کلدارې پوره وړې ده.
تقریبا دا پاکستان ټلویزیون 3 کروڑ روپۍ چې دی دا مکروز دی د فنکارانو. بلوچستان آرټست د لپاره بل پرایویټ سېکټر کې یو د شې نشته چې د خپل صلاحیت ال تشکار کی. ګور لکه د کراچي یا د لاهور یا د اسلام آباد دغه ځای آرټستان لپاره پرایویټ چینلز هلته ډېر زیات دي او پرایویټ چینلز چې دي هغه ته زیاته ټایم ورکوي. د بلوچستان آرټست، د بلوچستان میوزیشن ته، د بلوچستان کوم چې ریجنل رایټرز دي هغه ته هیڅ هلته هغه نشته، برخه نشته. نو موږ دا غواړو چې زموږ پاکستان ټلویزیون دی بیرته بحال شي. هغه رنګ دي ډرامې وي، هغه رنګ دي میوزیک وي، هغه رنګ دي سنگرز وي، هغه رنګ دي شاعران.
د پاکستان سرکاري ټلویزیون اوس هم پر لپسې ډرامې او د موسیقي پروګرامونه خپروي. نو آیا دا ډرامې نوې نه دي که څنګه؟ هنرمند حبیب پانیزی وایي له تیرو 4 کلونو یو نوې ډرامه هم نه ده جوړه شوې او زړې ډرامې په تکراری ډول خپرېږي.
د 4 کالو څخه د پښتو ډرامه سیریل نه دی شوی. که څه وي د 4 درو درو دوو دوو کالو څخه آرټیستانو ته، رایټرز ته موازی نه دی ورکړل شوی. پر دغه وجه باندې خو زموږ احتجاج د چنن خپل ژغ متر دوی ورسوي. د 4 کالو څخه چې کوم ډرامې موږ زړې ډرامې کړې دي تر 200 وار زیاته چلېدلې. هغه ډرامې د بار بار چلېږي. نن چې ته کوم ډرامه وګورې پورې په دبل هفته به بیا غ ډرامه چلیږي بیا به چلیږي نو نوې ډرامې نه کیږي دوی له موږ سره فنډ نشته فنډ پر کم مزید غ فنډ خو له مخم راتلی
په پاکستان کې اوس د پخوا په نسبت شخصي ټلویزیوني چینلونه هم ډیر زیات شوی چې ځینې خو یې یوازې د هنر او موسیقي لپاره ځانګړي شوی دي په پښتو کې هم څو شخصي چینلونه د خبرونو ترڅنګ موسیقي او ډرامې هم خپروي خو هنرمند حبیب پانیزی وایي دغه شخصي ټلویزیونونه هم د نویو ډرامو جوړولو ته توجه نه کوي او د نورو ژبو ژباړلې ډرامې خپروي چې زموږ له کلتور سره اړخ نه لګوي
د ډیر کروڑو د 15 کروڑو چینل ته لګې او ته پر یو ډراما باندې لس لکه 15 لکه نه سي خرڅواله د چاینا پروګرامونه راوغواړي او د چاینا د کلتور زما او د پښتو د کلتور خو ډیر د مځکې د اسمان فرق دی هغه ته راواخلې په پښتو کې ډب کې یا د ترکی ډرامه راواخلې یا د انډین فلم راواخې زه روان یم په پښتو کې وای کنه زه روان یم د بګوان پوجا کوم او د بګوان پوجا پښتانه کله کوله خبره نو از ته تا غرنګ نشر کې بالکل ته کلتور خرابې خپل ژبه خرابې باید چې تخپل ډرامې جوړې کې
د بلوچستان هنرمندان شکایت کوي چې په سرکاري ټلویزیون کې په پښتو بلوچي او براهوي ژبه د خبرونو او ډرامو د کمښت او د هنرمندانو د حقوقو زحمو ستونزې په وار وار د بلوچستان د کلتور او توریزم وزارت او د اطلاعاتو مرکزی وزارت ته وړاندې کړي خو ژغې نه دی اوریدل شوی دوی غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د پر پاکستان ټلویزیون د هنرمندانو پات او حقوقو زحمې او تنخواه ورکړل شي او بیرته د پښتو بلوچي او براهوي ژبه د نویو ډرامو د موسیقي د پروګرامونو او مشایرو لپاره بودیجه ځانګړې شي
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري
گلزار عالم د پښتو موسیقي هغه نوم دی چې تلر وبر ټول پښتانه ورسره آشنا دي خغلې گلزار عالم لنه وشتو کلونو رئیسی سندری بولی او تر اوسه تر 1200 ډیر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړی دي زموږ همکار زبی الله مومن له گلزار عالم سره د هغه پرونی ژوند د پښتو موسیقي پر روان بهیر او ځینو نورو هنري مسایلو مرکه کړي چې د خغلې گلزار عالم په یو سندره پیلېږي
نساز شو نسوز شو بس اصل جن تمام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار گل اندام شو نخوب شو نشرنگ شو نیار
نزده بدم شروع کلی در ملو سوا تیم نا بیاغی نا پس ملو سوا یو تیم دو تیم زما پا خیال تی بخیلی در فکشنواری سرا پی خور تلویزیون نا شروع کلی و آتر دا ساعت پا
دی دگر تا مو سنگ رام خشوا آیا لچا متاثر شوی وی که لپختو موسیقی سر ممین وا
نا شوق میو دیر زیاد زمانگا کورانای اگا مذهبی کورانای و سنگی چی طول خلق چکنی و ماشومانو ماینا دکی نظر قرآن شریف بیا خو ما ورپسې بیا با ترجمه قرآن شریف هم وویلې او تفسیر مې وویلې او حفظ مې هم شروع کړی و خو زما شوق چې کوم دی نو هغه سندرو سره ډېر زیات و پلار مې دغه ریډیو روړی و چې هغې منې به هغوی هغه خبرونه اورېدل خو چې هغه به نه و نو ما به پټې پټې سندرې اورېدې دا نو انسان کې یو خپل دغه وي چې شوق د زه شوق نه دی
تاسو د نظریې او د قرآن شریف د تجوید خبره وکړه خو که خپله د عصري زده کړې په اړه تاسو وایئ
نو ما خو سکول نمبر 4 نه مې لسم کړی دی او ګورنمنټ کالج نه مې لسم کړی دی بیا یونیورسټي نه مې فاین آرټس کړی دی پوهنتون نه
دا به شو موسیقي ته استاد د موسیقي په برخه کې تاسو باقاعده زده کړې کړي او که چېرته وکړي نو په کوم ځای کې او له کوم استاد سره زده کړې کړي
ما د خپل وخت د ډیرو استادانو نه زده کړه کړې ده او اوسه پورې زده کړه کوم کوشش کوم چې زده کړه وکړم لومبی چې کله زما دغو د کور نه په پټه باندې ما به زه به تلم پېښور کې ډېر غټ استادو عنایت علي سلطاني صاحب چې استاد سره هم به هم چې کله هند ته تلو نو هغه سره به اوسارېدو او پېښور ریډیو کې هغه وظیفه هم لرله هغه نه مې زده کړه کړې بیا عبدالحق استاذ وو هغه نه مې زده کړه کړې ده نواب استاذ وو هغه نه مې زده کړه کړې ده چې هغه د شاه ولي او خیال محمد صاحب هم استاذ وو او ما هغه نه زده کړه کړې ده تل خان استاذ نه مې کړې پېښور کې بیا هغې نه وروسته دا زما تنده او دغه چې نه ماتېدل او زیات مې دغه کولو چې یاره نور سم هم زده کړم او لاهور ته لاړم او استاد مهدي حسن چې اردو غزل ډېر غټ نوم دی هغه سره مې درې کاله لکه تګ را تګ مې وو هغه هغه په کور کې به وم هغه نه مې زده کړه کړې ده بیا چې هغوی کله امریکې ته لاړل هغې نه وروسته بیا خلکو پېژندلم ښه لاهور کې سنټرل پروډکشن ورته وي هغې دپاره زه ریکارډ نه تللی وم نو دو اردو ډیر حسن راغلی غلام علی استاد هغه سره موږ دل او بیا د هغه شاګرد شما هغه په خواغه په خور ته راغلو نو زده کړه نو سم شوه خدا غو سازان د سما راغلو نو سو
خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا زمان خیبر دشی ودان تاستا کابل شکنا پختون هر چرتا پختون هر چرتا چی اللہ
دوست یاد شي د خپل لونر د پیل نه تر اوسه پورې څومره غزل ریکارډ کړی یا نظمونه یا که په داسې وایي چې څومره کیسټ ریکارډ کړی دي دوست یاد شي داسې
نو شمیر خو راته نه دی معلوم په بده مرغه خو 1200 البم مې ریکارډ کړی دي 1200 یو تن دو تن پیښور ټلویزیون اسلام آباد کراچۍ ټلویزیون کوټه کې ډېر ریکارډ مې کړی دی کوټه ریډیو کې افغانستان کې ټولو چینل کی تقریبا بنا ریکارڈنگ انہوں نے کری تھی باہر ملکوں کی تو زویلا جرمنی کا بچ کے نیتی میں ریکارڈنگ کرے رہے نور بلا زین کی میں ریکارڈنگ انہوں نے کری دنیا پر کوئی کری
ستاس یو انقلابی سندر واسا سائل سے نظم مزما پر خیال غالبا چیرا واخر بیا دے انقلاب سر مشابینا دے ونو ظلم دا خور انقلاب پاڑی دا دا دین دی نظم دویلو پس منظر او داغ وقت سیاسی حالات تو پاڑا کرا تلک پاپ دیو گئی
زی چکلا دے پونتون نفارق شم زمانگا آل تدغا دے خور کی ایر فورس ورطا دے کی وظیفی دا غشوی نو ما پاکی دا غور کو دا غور علم زی آل تا سلیکٹ شما میں پوزمو وہ تم کہ زما عمر گری ڈاکٹر کمال خیری صبح خدا اغوا دو نمون مندر سے دوستانے دکتر مخا تش بیا غیر ورغلو ما اسیا دا تا منر مندان را دلیو نو التا طول تو پتہ ہو جدا شوب لری التا ما پروگرام او پرلو اغا پروگرام ریکارڈ شو اغو یا شالما ریکارڈنگ کپن اغو یا کیسٹ ریلیز کو مدے کی دا سندرو ہم وا اور پدی سندر دا جو لگ مارشلا و پاور جو پدی رسخت مارشلا و او تو پر فورس بن کے سفر ہو لگا نو دی دی دا جو کو بس برحال جی بیا دا کرم پدی مندی سو مستی کوارٹر گارڈ ور تو جنا دی کہ وہ چلن بیا نے پس از نو سے فم لاڑا نو اگ وقت کی دا کتابوں سے کہ مود سائل سے دا غنی خان دا مرکتک سے دا پ بازار میں کی ملایو دل نہ پدی مندی سخت پابندی و پی بین انقلابی شہری نو د دغه وجنا دغه چې ما اول سایل سبا نظم را ډیر زیات خلکو خوښه کړه او دغه وجوهات هم دغه وو چې سختي وه ډیر زیاته چې کومه مشکلات خو بیا په هر حال دې سندرې دومره دغه شهرت موندلې وه چې ورپسې بیا کیسټې شوې او بیا پروګرامونه شوې وه بیا
راواخلی بیا د انقلاب څو نشانونه لیونو خورا انقلاب واڑی دو زادہ انقلاب چپ خندا پت چندن راوی گلونا گلالو ظلمو دا خورا انقلاب واڑی دو زادہ انقلاب رب اخلی جاد انقلاب تو نشانو نلے ونو ظلمو دا خورا انقلاب واڑی دو زادہ انقلاب وطن دسو سپینو نڈال زمزدرو پسی بہر گل زمان زیو پختن خان بدوش دو وطن کڑا پسر او در پدر گل زمان زب گناہ و سواب سپو ہے گم بجنتی خوران ہر گل زمان علاج دو لگی دے گناہ سواب رننگا دو ظلمو دا خورا انقلاب واری دا زادہ انقلاب راب اخلی بیاد انقلاب سو
لر اوبر پختنی سے مطلب دی ورسته کی نام نه یو ډیر خطرناک چپر والو تا ډیر خلک بے کوره کړ ډیر خلک په مرګ جوړ لواړول آیا په دغه سیمو کو دین آرامي او طالبانایزیشن ستاس هنر ته څومره تاوان ورسو
زګه دا و مشر منګ ډیر د هنر پر لحاظ باندې کلتور پر لحاظ باندې ډیر زیات رستو بوتلو دا بغلط نه وي ولې چې کوم ځای کې امن نه وي کوم ځای کې جنگي جګړې وي ستونزې وي هلته چې کوم هنر دا د آرام شی دی دا د فزیکي ذهن یو ښه خلاص ذهن کار دی کوم ځای کې ته انسان ته ستونزې راپېښې وي او هغه په ستونزو کې راګیر وي دا د ژوند چې کوم دی نو هغه ته خطر وي نو هغه ځای کې هنر کله هم چکم دینو پرمختګ نشی کولای. کم زګی چې پښتانه اوسېږي د کیسو د دوکانونو ختم شو د منځ نه لاړل. د زینو ګورو په هارت ټټل مرانګو ټل پړچنار او دی خو کرک لاچی لاچی او ټان کو بنو بنو کړي زیات د خان کې دوکانو سواد کې دوکانونو په خبر خو بخي د غټ مارکیټو بلا زینو کې دلته جلال آباد کې دوکانونو کې سټو کابل کې بمو نو دغه ټولې کیسټې به خلکو ته راتلې خلکو به اورېدې هغه هر څه د میز نه لاړل که نه دې سره ډېر غټ تاوان زموږ هنر ته زموږ کلتور ته زموږ ټولو ډېرو خبرو ته بلا تاوان او زیان او نقصان ته رسېدلی دی خو کوشش موږ خپل کوو چې لکه دا زه پام نه لرم چې دا به ډېر وخت به دا که دا واپس کېږي نو ډېر وخت به په دې دا به ډېر وخت چې کوم ځایونه وو او کومو کې به خلکو کیسټې اورېدې سندرې به اورېدې او هغه د بده مرغ هلته دوکانونه ختم شو ګیر چاپیره او هغه خلک څه ماجر شو دې خو قانونو ته راغلل او کورونه پرېښودل نو دا په موسیقۍ ډېر غټ تاوان
لول بغوالي زولنا دا زنزيرنا كل عيوزل دا خورا انكلاب غالي دا زادا انكلاب رواق لجادا انكلاب زب دا غلار دا باد بسير شما زب دا غلار دا باد بسير شما قلتا مي سلام اكرو تير شما قلتا مي سلام اكرو
ساده خپل مينوال پاره سوای آیا غمنه چې تاسو خپل مينوال ته ورکړی دا تاسو مينوال هم به تاسو دا غمنه درکړي کنه
دا کوچا د خپل ودان زه هم مينې سره سره به لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ماته د مينوال را کړی دی نو زه غنم چې ډیر کم اونر مندان د سړي چې دا وو په نصیب شو او هغه نو منهم چې زه هم یو ما چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی که جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګې د ریزي د خلکو مینه هم زه چې وینم فرق پکې دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستۍ کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقي د مینهوالو معیار را پرېوته
بعضې یو ځل نیم به شوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو هغه معیاري چې کوم سیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوس هم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده بچي کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تشو خبرو په تشو واه واه مند او ډېر ښه مند هم نه کېږي ما د ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی چې اهمیت مې ورکړی پیسې ته خپل هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندره وي غزل وي ما خو زموږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې د تعلیم خیال وساتي د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې پخپله به ځان لکه په ناسته نه شي که نه شی دغه راته یادېږي په ناسته نه شي خوځېدل غواړي څوک چې منزل ته رسېدل غواړي نو خامخا څه نه څه خو به کول غواړي نو دې د وجې نه چې کوم دی نو که څه ما یو څه ویلي وي نو هغه به مې دې د خاطرې ویلي وي چې زیاره خبره ده نور خو زموږ نه څه کوم دی نو داسې پوله پټې شته نو بل څه داسې روزګار شته دی همدغه مې روزګار دی هنر دی
استاد نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي ځینې د حکومتونو د پام بې غورۍ وجه ده نو اخر د دې به کېږي څه د پښتو د روان موسیقي بازار تاسو څنګه ارزوئ یا دا ډېر غیر معیاري دی اوس چې کوم بازار کې کوم موسیقي چلیږي تاسو خپله ګورئ نو د دې به کېږي څه اخر د دې موسیقي سر به چېرته رسېږي د غیر معیاري موسیقي نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو
ولا د سیده چې لګه دا خو اوس کوم ز اورم دا سندرې دا خو د سیدی چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدلی هغه باید سندرغاړې ریکارډ نه کړي بارونو ملکونو کې دا د ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کومې نه دي یا د لیدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورڈ چې کوم هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان له کې اوري هسې نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده هغه موږ پښتو ټولنه کې دلته هغسې ادارې هم نشته نو د دې مخنیوي وکړي داسې ژوند او په کار ده چې موږ پرمختګ وکړو په موسیقه کې خو دا شاعري چې کومه دا دا دې باید چې دا ښه شاعري دې وي چې هغه موږ په خپل کور کې خپلو خویندو نه شو اورېدی شو نو زما په خیال په دې یو کار کې دی شي نور ماته ماته سبله لار زما په خیال چې نه
زپ دا غلار د واپس شوما زپ دا غلار راز چې هو لجن تو گټو سوک چل مورا دو زخیان پیدا
تانا بایو پیغام مورو دی خپلو مینوالو پنم دی اختر پر مناسبات او که یو دی خپل خوخی سندره یا نظم یا غزل را تا زمزمه کهی نو دینا من نبم
اغا طولو مینوالو تا او که اغا وطن کی دی که دی وطن لری نورو هوادونو کی دی دی غط اختر دیر زیاده دی زرل لکومی ورطا مبارکی وایم اخترون دی مبارک شا او اختی دیو کسی دا زمون پر جون که اخترون رازی او غمون دی اختی لری ساتی او بیادر تا اجمل سی بیو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه کوم
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېد شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلی د درلیږلې غواړم ستا د چپو چپو سیندونو په نوم لیم را ډک شو سسولې غواړم حسینه چون د خولې وستل کفر شي حسینه تا تم جړې دل کفر شي د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام دلویو لویو قدرت نوروا یو تمنا لا اوری دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام دچا دزر لگیلی دے شکنا
ولاندې په خبرونه کې د غنم رنگ کوچی د مرکه دوهمه برخه هم اوریدلای شي اوس وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې هم درې لنډې کایتونه راوړي تاسو را بولم د دې کایتونو اوریدل
کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نورې همداسې ساده او بې نقشو نګار خرڅول یوی خزی دو دوارو دولونو بایا و پختلا. گلدان خرطمون کی ورطا بایا. پا بایا که فرق نشتا. دی پا حیرانه ورطا بایا. دانو چنگا که دایشی چی حکولی او ساده پیوا بایا پلوری. ده زواب ورکر. زه هم کلالیم او هم هنرمند. ده کلالای بایا می اخلم خوخ کلال بایا نلری. ژغورون کې د سین په غاړه ولاړ کس ناڅا پای و چې غو اوریدا یو څوک له کې د او مرسته یې غوښتله ولاړ کس دریاب ته ولنګل سړی یې بچ کړ خو سایه لا نه وسم شوی چی د دوو نورو چې غي و اوریدلې د هغوی حمله او بورا وېستل ورسته یو بل کس او بیا څو نور کسان د سین له خونی چپو وشکورل د خپل اوراس په ژغورلو تیر کړه خو دې ته یې پام نشول چې لګوړاندې یو لیوانې ولاړ دی او د هغه چې په هر چا زور برشي سین ته یې پوری وهي د بیکړه په ژوند راز زوم خپل خسر ته وویل په کور کې دې هیڅ وخت کړپ نه وي ډېر خلک ستاسي د ژوند ارمان جن دي د خزی او میړه د آرام او بی جنجال ژوند راس پڅ کیده خسر یې ورته وخندل وی ویل هیڅ وخت د خزی په تیر وتونو اورم اخلا حوصله کا او پزړه کی دا خبره درته راوچی همدا د دې کمزوري او نیمګړتیا وی دی چی تر ما یې خمیړه نه دی په نصیب شوه
تیرونه مو د شاعر او لیکوال غنم رنگ کوچی د مرکه لومړی برخه وو اوریده ژمنه مو کړی و چې را روانه ونی به د مرکه دوهمه برخه چې زموږ همکار همایون واد ورسره کړی خبرو مرکه چمتو ده نن خاغله غنم رنگ کوچی راتوای چې شاعران څنګه کولای شي خو شعرونه ولیکي
کوچی صاحب تاسو په شعرونو کې ځینې کسان یاد شوی دی ځینې مخاطب شوی دی لکه پیروزا زردانه شپونکه داس نور دا خپل نو وخت بولی کنه لچا څخه په تاثیر مو دا کار کړی
دا کوم نمونه ستا یاد کړی دا د منګه کوچانی نمونه دی او دا په منګه په خلکو کې دغه نمونه ډیر کارول کیږي نو ما شوري کله وسی په ما شعر راوریدو نو تا کړی دی ما کړی دی اواز دی او جانان دی دا شیزونه خو چونکه ډیر کارېدلی د جانان ردیب باندې مونږ په زرګونو غزل اورېدلی دي په زندګۍ م اورېدلی دي په ژوندونه م اورېدلی دي په دې ردیبونو باندې نو ما ویلې چې یو داسې ردیب وي چې هغه نه وي او په هغې کې خبرې وسي په آزاد مټ باندې نو هغه دغه هڅه کې ومو نو یو وخت بیا داسې راغی چې دغو نومونو ته ما ورپام شو نو بیا ما په کوچه لکه دا تا یاد کړه پیروزا زردانی لالپری او اشرفی نو دغه سر ردیپونو باندې سنورو باندې ما غزل ولیک چې ملګرو له خوا نه ډېر تود هرکلی وسو او ډېر خوښ سو او په دې کې بیا د ما دا کوشش و چې زه مثال خبره په شپونکي باندې شعر لیکم لکه اوس دا شعر داسې دا لویې لویې لارې به زمونږ د وطن نه وي چې جوړې په قدم قدم مورچې نه دي شپونکی نو دا د مونږ د وطن حال هم بیانوي او د کوچیانو هغه سفر هم بیانوي چې دوی روان دي او داسې د خپلو کې مجلس کیږي د دوو شپونکیو کوچیانو تر منځه د هغې هغه منظرکشي هم پکې ده که څه هم چې اوس وخت کې بس ادیبان نوي نوي راغلي نو هغوی داسې یو ردی پیدا کړي صاحبه یا بل شی یا بل شی نو بیا هغه شعر ورسره ټچ نه کړي هغه ردیب سره نیمګړتیا ته پاتې سي خو دوی بیا خوشحاله په دې سي یاره ما دا شعر ولیده ولیکه او ردیب مې نوی راوړ صحیح ده ردیب خو به د هغو نوی خو دغه خبره ور ټچ کول او دا شعر سره تړون دی د ردیب راوستل چې دا بیا ډېره زړه چاودون غواړي نو ما ته دغه خپل ښکاري البته که څه هم سي د ما نه بعد بیا ملګرو پکې ډېر ښه ښه شعرونه م ولیکل او هغو نوم هم پکې وکړ
که مخکې دا خبره کېدله چې قافیه یا ردیف دا چې فعل وي شعر غومره ورسره خوندور کېږي هغه موسیقیت یې زیاتېږي تاسې نومونه پکې راوړی دي که نه دغسې مسایلو ته ډېر پام نه دی شوی یا ډېر بحث نه دی پرې شوی چې دغه شیان څومره شعر خوندور کوي
په دغو سیزونو کې دا کوم سي نومونه دي په دې کې یوې خبرې ته ډېر پام ضرور ده دغه ښکلی کوي ډیر دا شاعر پورې اړه لري چې کوم شاعر دا شعر لیکي چې د په کوم اندازه لیکلی ده د خواري د شعر سره څومره کړې ده نو دا بیا له شعر لوستو نه بعد معلومیږي د ما سې بیا کومه هڅه وه نو هغه دا وه چې په دې ردیفونو کې زه په داسې توګه باندې نومونه راوړم چې هغه په سماعت باندې بد ونه لګېږي چې څوک یې په هر محفل کې وایي که په کور کې وایي که په سهارا کې وایي که هر څوک یې سره وایي سي په سماعت بد نه لګېږي نو دا هڅه ما کړې.
کوچی صاحب، تاسې ډېر شعرونه لیکلي، د شاعرۍ یو کتاب مو چاپ دی او بل هم را روان دی، دا تجربه به هم درته شوې وي چې که یو څوک شعر لیکي نو کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
شعر سې دا ښه شعر لیکل دا د عمر مزل غواړي. خدای دې وبخښي، در صاحب مې چا پوښتنه کړې وه چې تا دا کتاب لیکلی ده غزل، او دا خو دې ډېر معیاري لیکلی ده او په دې باندې تا ډېر ریوارډونه واخیستل او ډېر ونازول شي او پښتنو کې د ډېر هرکلی وشو. نو ده ورته ویلی چې نه، دا څومره زندګي د ما ده دومره نور هم سي، نو زه د یوې مجموعې ښې مجموعې عق نه سم پوره کولی. نو دغسې شعر هم ده، د ښه شعر لیکلو لپاره ډېر اوږد مزل پکار ده چې هغه په سکروټو باندې تګ ده او د اوسپنو سپلۍ زړول دي. که څه هم چې نن سبا داسې دور ده، زمانه ډېره تیزه ده، د ژوند ضروریات ډېر زیات شوي دي، هر سړی په زغل ده، کتابونو ته لاسرسی نه کیږي، رسنۍ دي په دې کې شعر یا واوري یا یې ولولي. نو بیا یو شاعر یې هغه دا هڅه وکړي چې شعر ولیکي او هغه بیا ووایي چې یاره ما ښه شعر ولیکه، که نیالنګ کې هغه په نوم سره خو شعر یې کاپی مې ردیپې مې، خو هغه داسې شعر بیا نه وي چې ټولنې ته د کوم شعر ضرورت ده هغه نه وي، فکري پختګي پکې نه وي، پوخ پیغام پکې نه وي، څه کام ته څه زده کړي یوه رڼایي څرک ورښي. شاعر خو داسې داسې هغه کام ته یو څرک ورښي چې دغه د رڼایي لار ده، که څه هم ژوند یې په تیارو کې یا په رڼا کې، خو هغه په دې ټولنه کې یو کردار ادا کوي شاعر. نو د ښه شعر لپاره پوهانو رنګ په رنګ څیزونه یادونه کړې، داسې باید داسې داسې. نو د هر پوه او د شاعر خپل د ذهن معیار ده، خو زه خو چونکې دوره تجربه نه لرم، خو بیا هم زه چې څه د ځان دپاره خوښوم باید چې د بل لپاره هم خوښ کړم. نو زه دا وایم چې د ښه شعر لیکلو ناول باید چې د پښتنو چې څه شاعران دي پیاوړي او جدید او کلاسیک، نو کم از کم چې دا خو سړی ټول ولولي چې دغسې یو څه شعرونه دي د په ذهن کې، چې د ده دا ژبه او دا ذهن دا د شعر لپاره بالکل جوړي، چې دا خبره هم کوي چې دا شعر کېږي. دغه دوه خبرې شوې، له دې سره سره که دا چېرته نورې ژبې د ده زده وي او شعر لیکي نو ډېره ښه ده، باید چې له اردو نه هم خبرې، له انګلیسي نه هم خبرې، له عربي ادب نه هم خبرې، له پارسي نه هم خبرې. خو که بیا داسې د تعلیم یې داسې کمې نورو ژبه باندې نه پوهېږي، نو بیا ده ته پکار ده چې دا منظومه ژباړې ولولي. منظومه ژباړې به ده ته دا پیدا ورکړي چې دا به له دې نه خبر کړي چې نن سبا د دنیا ادب په کوم لیول ده، د پښتو کوم معیار ده، د نورو ژبو کوم معیار ده، خلکو کوم توکي کارولي دي په ادب کې، او موږ کوم موضوعات څېړو. نو دې سره به د ده ذهن ډېر پراخه شي او د ده به ذهن ته به دا پکې توري راشي، پکې تورو یوه خزانه به د ده په ذهن کې جوړه شي، دا به بیا په هغې باندې حکمراني کوي. نو داسې کله بیا شعر لیکي نو ده نه به هغه تکرار نه کیږي د داسې الفاظو چې خانپوري پکې هسې کوي، دا به بیا هغه څه لګوي په هغه جي کې، لکه وایي که نه وایي شاعر چې ده د یو زرګر مثال لري، نو زرګر داسې هغه څه زرګر نه وي، هغه په دې لفظونو باندې زرګري کوي. نو هغه چې کله شعر لیکي چېرته چې د کوم لفظ ضرورت وي هغه په هغه ځي کې لګوي، نو هغسې بیا څوک اوري له درون ارکلي سره مخ کیږي، په سماعت باندې ښه لګېږي. نو زه وایم د ښه شعر لپاره باید ښه ډېره مطالعه وشي، نو دې سره به شعر ښه شي. او له دې سره سره یو بل شی ډېر ضروري ده، د ښه شاعري لپاره باید چې په شاعر کې پیتري د شاعرۍ رنګ هم وي، کنې په مطالعه باندې که صرف شعر جوړېږي نو بیا موږ پی ایچ ډي ډاکټران هم لرو چې هغو پی ایچ ډي کړي، ډېر زیات تعلیم یې کړی، ټول ژوند یې په تعلیم لګولي، خو چې هغو کله ټپه هم بیا وایي نو دیرلسو سیلابو په جای او د نهو سیلابو په جای باندې هغه ټپه تې پنځلس سي او دلته تې کمه سي پنځه سي، کنې حالانکه هغه ادب هم ډېر لوستی، خو هغې کې چې هغه کوم شی کم وي هغه دا پیتري رنګ ده. نو که یو شاعر شعر لیکي باید چې هغه شاعر وي، شعر سره یې مینه وي او هغه په ځان کې دا محسوسوي چې یاره زه که یو کار کوم، یو روزګار کوم، نو زه له دې سره یو شاعر هم یم او شعر په ما راورېږي، الهام په ما کیږي. نو زه وایم چې دغه د مطالعې اړخه او شعر پیتري، شاعر سي باید پیتري وي، نو دا دوه شیونه ضرور دي. نو دا دواړه سره ټچ شي نو بیا ښه شعر لیکل کیږي.
کوچه صاحب که په پای کې یو شعر راته وایه.
په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه، او ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه مې انتظار ستا د راتلو کړو، ټوله شپه وي خوسېدلی یم جانانه. چې نور څوک یې تصور کولی نشي، چې نور څوک یې تصور کولی نشي، زه په هغو لارو تللی یم جانانه. د رقیب به د سیرمې مخ ته ګرځي، زه یې ډېر زیات ځورولی یم جانانه. داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، داسې څوک شته چې سبب زما معلوم کړي، چې زه ولې دومره غلی یم جانانه. له دې وږو نظرونو په امان یم، له دې وږو نظرونو په امان یم، زه کوچۍ پټ اوسېدلی یم جانانه، په اوږدو لارو راغلی یم جانانه، په قدم قدم لوېدلی یم جانانه.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
نن د کتابتون په برخه کې زموږ همکار ذبیح الله مومند د دانش مطبعې او کتاب پلورنځي له تخنیکي مرستیال ښاغلي سپین سهار سره مرکه کړې ده. و به ورو چې تېره اونۍ کوم کتابونه چاپ او خپره شوي دي.
ښاغلی سپین سهار، تاسو په تېره اونۍ کې کوم کوم کتابونه چاپ کړي دي؟ که د یو یو نوم او د منصپانګې په اړه راته لږ معلومات راکړي.
په تېره اونۍ کې خو ډېر کتابونه چاپ شوي دي، زه به یو یو تاسو ته ووایم. یو دی د مینی سلویخت اصول چې د الف شفق کتاب دی، او میر احمد یاد ژباړلی دی. کتاب اے فائیو سائز کې دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، کلی پښتې لري او 440 مخه دی. دا د الف شفق کتاب دی، او الف شفق سی دغه د ترکیه ده. تر اوسه پورې 15 کتابونه لیکلي دي، 10 ناولونه دي. د مینې سلویخت اصول دا ناول په 2010 کال کې په انګلیسي او ترکی ژبه یو ځای خپور شوی دی، او یوازې په ترکیه کې 1500 ځله چاپ شوی دی. په دې ناول کې د شمس و مولانا کیسه شوې ده، د دوی ترمنځ ځینې مکالمې دي او د دوی ځینې نظریات پکې راخیستل شوي، او دا هم ویلی شو چې په دې ناول کې د تصوف پیژنګلوي وړاندې شوې ده.
په میز باندې سنور کتابونه هم پراته دي، که د دوی په اړه راته لږ معلومات راکړي.
بل نوی کتاب چې چاپ شوی دی، دا هم ژباړه ده، د جګړې هنر نومیږي، د سانت زو. ډیر مشهور نړیوال اثر دی، ژباړنی محمد عاشق یعقوب دی. دا هم اے فائیو سایز په سپین کاغذ چاپ شوی دی، رنګه پښتۍ لري او 144 مخه دی.
د کتاب نوم د جګړې هنر دی. په دغه کتاب کې د جګړې د هنر په اړه لیکوال څه ویلي دي؟
لیکوال خو ډېرې خبرې پکې کړې دي، خو دا هغه کتاب دی چې لومړی پلا پکې د پوځي عملیاتو پلان او ستراتیژي د عقل پر بنسټ لیکل شوی ده په دې کتاب کې. او بل پکې داسې لارې ښودل شوي دي چې د دښمن پوځ له جګړې پرته څوړ تسلیمولی شو یا څوړ تسلیمېدلی شي، او په پوځي ستراتیژۍ کې تر ټولو لرغونی او تلپاتې اثر ګڼلی شي. په اوسنی مدیریت او مینجمنټ کې هم د سانت زو د همغه وخت د اصولو نه ګټنه کېږي. اوس هم خلک لاغه نه ګټنه کوي، ځکه ورته تلپاتې اثر ویلی شي.
پیرودونکي پاچا وی، دا هم ستاسو یو نوی خبر کړی اثر دی، که په دې اړه راته لږ معلومات راکړي.
بلې، دا هم د دې راټولونکي میر احمد یاد دی، او د پیرودونکي د ارزښت په اړه باندې دا لیکل شوی دی چې یو دکاندار څه وړ کولی شي خپل اخیستونکي یا د سودا رانیونکي هغوی ځان ته را جلب کړي، او سودا په داسې بڼه باندې پې خرڅ کړي چې په هغوی سودا هم خرڅ کړې وي او ترمنځ یې هغه خوشحاله کړی هم وي. دا کتاب هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، سپین کاغذ باندې چاپ شوی، 140 مخه دی.
د وروستي کتاب په اړه لږ راته معلومات راکړي. د یو بل کتاب هم دی، د سیمو تاریخي جغرافیا.
د سیمو تاریخي جغرافیا د دویم چاپ دی، له علامه عبدالشکر رشاد بابا سره، د مرکو ټولګه ده، مرکه کوونکی صدیق الله بدر دی. دا هم په فائیو سایز کې چاپ شوی دی، پښتې رنګه ده، کاغذ یې بک پیپر دی، 138 مخه دی. په دې کتاب کې د سیمو د نمونو د تاریخي نمونو په اړه باندې له علامه عبدالشکر رشاد بابا څخه بدر صاحب پوښتنې کړې دي، او هغوی ډېر تفصیلي په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي. مثلا د ام البلاد بلخ په اړه باندې پوښتنه شوې ده، دوی ځواب ورکړی دی. داسې د اندخوی په اړه، باسول، بامیان، بدخشان، بوست، بغلان، بنو، پښین، پنجشیر، پنجوایی، تالوقان او داسې نورو سیمو په اړه باندې پوښتنې شوې دي، او رشاد بابا یې ډېر ښه مفصل په زړه پورې او خوندور ځوابونه ورکړي دي.
زهرو کاروان د نشې موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00 بجې.